د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوی خیال دی د کابل له سیند رالوتی خوک شمال دی راتخکاری چې جوړ شوی په هنر دی په خامکو دوزی شوی سپین د سمال دی تبوای ترنم د موسیقي ده خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی نیم پټ مخی لکناوی د اندړ قام په اسمان کې چې د درې میورزی هلال دی تور دی سور دی او زرغون دی او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی نوی کال دی دا د شاعر او لیکوال فتحان ژوند ښکلی غزل و چې د نن سره په پروګرام کې ملمنه ده زه هیله مندیم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړي که کړې مې وي وروسته به یې فتحان جان راته سمه کړي زموږ بل میلمه بیا د چې څوک دی مخکې له دې چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم بیخی اشد ضرورت دی خدای دی راولا او پا ما دا څو ورځې قیامت دی خدای دی راولا مال او دولت دی په بلاوی زما ته په کاری خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دی راولا او د کلی نجونې دی ځکه یادوي پردیس او ورته مې کړی ستا صفت دی خدای دی راولا د غزل بیا د شاعر لیکوال او ترنم ویونکي یار محمد پردیس و تاسې دواړه قدرمن ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلئ اوریدونکو تاسې ته هم ځانګړی سلام هغوی چې همدا شیبه د ژوند رنګونه پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري نن په ژوند رنګونه پروګرام کې د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په رنګونو باندې خبرې کوو دا چې د یو شاعر ژوند څنګه وي له کوم ځایه دغه علاقه او انګیزه پیدا کیږي چې یو څوک د شعر او شاعري وکړي او په شعر او شاعري کې ولې عموما د یار صفتونه ډېر کیږي نن به یې له دوی واورو او له یار سربیره داسې بل موضوع شته چې شعر ورباندې ولیکل شي او که نه په دې اړه به هم له دوی وپوښتو چې که څوک شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي د دغې لارې د ژوند عاید تامینیدای شي او که نه تاسې دواړه قدرمن ستړي مشئ فتحانه جان یو پردي سایه پروګرام ته بخیر راغلی فتحانه که ستاسې په شعر کې مې تېروتنه کړې وي بیا هم بخښنه غواړم تاسې راته په پایل کې ووایاست څنګه مو شوق د دې پیدا کړو چې شاعره شي کله دې د شعر لیکل پیل کړل
سلامونه فریده جانې تاسو ته قدرمن مېلمه ته قدرمن اوریدونکو ته ډېر مننه کوم ودان هیله کوم نه هیڅ مشکل نه او په شعر کې نو ډېر مننه چې د کلمو کې شعر کزو ما سره البته موږ ودان په شاعر مو نه سو ویلې خو ما اصلا د ورکین نه شعر ویل او هغه د مکتب د ابتدایي دورې نه خو تر پیل حال پورې بس لګیا یم او شعر لیکم شاید هیله کې ټولنه ووسي د ټولنې ستونزې ووسي بس همداسې یو
مننه دا پوښتنه پر دې سب له تاسې هم کوم تاسې څنګه شعر ته مخه کړه او کله مو مخه کړې ده تاسې هم له هغه ماشومتوب او مکتب دورې نه مخه کړې کنه لاغې وروسته یا مخ کې
سلامونه فریده جان تاسو ته او فدربن مل باندې ته ټولو درنو اوریدونکو ته تخنیکي همکارانو ته سلامونه بیا ډېر خوشاله مې د ژوند رنگونه نن د پښتو د ادبیاتو خصوصا د فرهنګي لارویانو شاعرانو او د لیکوالو په نوم باندې خوشاله ګم دې شاعر ته بیا پر دومره لوی سټیج سے ازادي رادیو دا خوشالي ګورته خدای مو شرمن خاله راځي ډیر خوشاله چې پرونه کې در سره يم طبيعت چې هر انسان او هر مسلکی پښتني وشي چې دی برخه تراتګ مو ولي نو خای د ډیرو جواب هم دا وي چې دا علاقه ده د لیوالتیا دا او د لیوالتیا د انسان په دورون کې لدا سره دنیا سره غلي وي خدای چې ورسره ورسره په ټولنه کې سایکل کیږي توغل کیږي او بل اخره هغه بیا په ځواني کې دا جوهر چې له د سره فطرتن راغلي دی هغه برسره کیږي به ټولنه پیژني تاسو کو ګورئ په د خونځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډیر علاقه خي او هغه ساته هغه مضمون ته به خوشاله کېده اندازما په 15 یا شل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سی ریاضیات سره باید علاقه و موږ ولدي ساته تخېدو خداغه به علاقه و بوستې نهسته یو سړی به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره باید خبر خورد لاره ډیره خاډی کې به و ان هغه یو سات باغه لسقی ښکارې دي مګر په ما باغه مې ده مګر چې کله وسات د پښتو وو نو په پښتو کې به بیا منګه رحمان بابا لوست خوشال خان به مولوست متلونه به مولوست لنډۍ به مولوست د ادبیاتو اړوند موضوعات په مولوست زه ډیر خوشاله یم او هم دغه یو نیم سات به ماته امغه چې ولکه بل شاګرد چې بدریزی یا د کیمیا یا د فزیک سات نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی او مګر د مکتب له وخت بیا خصوصا دغه و ماتم ټولګي دا ورسته چې غالبا د دیالس نهات یا د وات یا کلونو دا وربو نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند تزر نوته مخصوصا شیرمنه دی لیکل خو له علاقه می لدی وخت ور سره پیدا شو د بیسیکل خونځي فارغ شو هم بیا لګ وړ از لدی ادرس سره بلد شوم پرسنوي ورګل شو ولته په موده بیو فرهنګي ناس چې ګډون کاونه بل سره بیا دغه پروسه تر نن نظر رسیدلې ده
پدې موده کې چې د دومره د خوانځین را پیل کړو تر دا مهاله ډیر شیرونه مو چې لیکلي دي موضوع یې څه و
ولله من شخصا زما د شیر د لیکلو لسیز غالبا پوره کېږي لاله ډیر خو اول ویلو کې چې مغه یو لسیز وړاندې کله څوک راتلنو پدې نو پوېدو چې یاره په شیر کې د دا موضوعاتو ترکیب راوسته یا د شعر د غفورم د پراخوالي په اړه ډیر نه پویو خو فکر او انګیزه مو دا و چې دا دغه خبر کوم چې تاسو پوښتنه د چاغه وخت شروع څنګه و هغه وخت شعر لیکلی وازی د جانان لپاره دا چې مونږ په فزیکی وجود کې متنه لرل کوم اگر شعر به مو د جانان په نوم باندې لیکه کله به الهام وو کله به ریاضت وو کله به خپل کوشش وو کله به غیظ وو نو د دې ټولو وجدا و چې ما شعر جانان ته لیکه ما په شعر کې د یارو د دلبرو د دې د مسائلو ذکر او ترکیب ډیر زیات د وروسته مطالعه راو خو د شعر او بیا خصوصا د غزل فورم د یوازې منجمد نه دی تریوا موضوع پوری بلکې معاصر ادب یا خصوصا سر حمزه بابا دا هر څه وتوګل او دا څه وتوګل چې هغه په خپل غزل کې د قید مات کړي او څوک په شعر کې وازه جانان دی چې اغه د بشیر کی وازی یا په غزل کې وطن یاد کی یادې په غزل کې وازی د لیو سره تکونه وی یاد یو څنګه اندنه وی یاد یو څه توصیف وی نورو منګم په دې پوی د چین حمزه بابا چې په شعر کې دا څه کوي یا په غزل کې سیاغه په یو بیت کې و موضوع په بل بیت کې بل موضوع په بل بیت کې بل موضوع نو منګم پوی دو بیا مول ټولنې په تاثیر ل انسانانو په تاثیر ل خپل مینې په تاثیر او د خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثیر باندې نو زما په شعر کې نوې موضوعات نه و سره لدی چې زموږ په لاس کې د سیدیر مثالونه نه لرم ځکه موږ او تاسو تعارف د څه وخت وشو چې خبرون ته یو څه وخت پاتې وو نو زه په سفر مو نه مشو کولای چې خپل شعرونه د څه کټګوري کې مت تاسو ته یو چې دا وخت شعر زما یوازې د جانان او د یار او د دلبر ذکر وو مګر اوس وخت چې زما په شعر کې کوم مفردات را نه وتی دي نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د معاصر راورسته څنګه غزل پراخه شوې ده نو زما په شعر کې هم په یو بیت کې یو موضوع دا په بل بیت کې شاید بل موضوع یا ځنې شروع د سیسي خای تسلسل د سیوی جی ټول غزل په یو موضوع لیکلی لکه تاسو وخت شعر په خبرونه کې ولوسې بيخي شدې ضرورت ته خدای دې را ولا په ما د څوره د قیامت په دې شعر کې زمونږ تسلسل دا مراد ته چې واځي د خپل یار سره مخاطب مغه سره خبرو اترو بوختم مثال مال او دولت په بلاوي زماته پکاري لته خوخ مل تاسو سره غربت ته خدای دې را ولا یا دا چې د کلی جونې باندې زکه یاد وي پر دې سن دا ټول هغه مخاطب ما ته خبره کې زاغه ته خبر کوم ټول د دو ټول شعر تسلسل په دی باندې راټولې مګر ډیر شعر نه تاسو هم لرم چې یو بیت کې یو موضوع ده په بل بیت کې بل موضوع ده
مدنه تاسو بیر تر وګرځم فتنه جنې که تاسو راته وایس تاسو په شعر کې عموما په کومه مسایله باندې خبرې کوي دلته مو چې د غزل ما سره ده په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخسته ده ام درنګ موسیقی ته مو اشاره کړی ده ساسي د شیروند موزات سوي
از مې مسل څنګه سي فردي سوي لسي شیر کې هغه وخت کې موضوع معلوم نه مش کوم موزات باندې شیر لیکو از مې هم دا سي موضوع معلوم نه ولا یو وخت مش کوم شیرونه لیکلا اوس کوم لیکو اوس اکثره مش لیکو دي یا یادو سی لیکم البته دی وطن دی سنزو پا لس باندی دی شادو پا زوان باندی زما اکثر نظمون و ادبی چوچی دی و بیا جنی سی دی غزلون غزل خونو شکار خبر دا سی دی جانان و دی سی پس دی خوزی اصلا موضوع سی دا وست وقت که زما دی شادو محرومیت و پده سنزو باندی
د د ښځو محرومیت ته مو اشاره وکړه. اسما په یاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خوله پخانه ستونزې ډېرې دي. ما به په هغه وخت کې لیکوالي کوله او د لیکوالۍ شوق له دې را پیدا کېده چې دا ژوند کې ستونزې ډېرې وي او د غواړه چې لیکل وکړي. چې کله لیکل کوي هغه کلمات داسې جوړېږي ځکه چې ذهن کې اوڅه وي بالاخره د قلم په څوکه راځي او لیکل کېږي. اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي؟ یا که داسې کله کېږي چې ستاسو ذهن کې یو څه وي ولیکي بل څه؟
بلکل ولې نه داسې ځینې کېږي چې موږ اکثره وخت هغه څه چې موږ په ځل کې هغه نشي لیکلی شاید موږ هغه کلام ونه کارو چې موږ وایو چې موږ وینو ولیکو. خو دا چې تر دې راهدا پورې کوم څه شعر د یو تاثیر د ستړي باندې یو څه د ټولنې اغېز د ستړي پیژنو تر باندې ښکاره خبره ده چې شعر کې موږ تر دې راهدا د دې ښځو حالت انځورو.
فتنه جانې څومره چې مال شاعرانو اوریدلې او کوم کسان چې شعرونه لیکي دوی وایي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن اوسي. آیا دا خبره سمه ده؟
زه چې کله ځانه ووایم چې زه چې کوم وخت شعر لیکم البته یا ډېر غمجن اوسم او یا تنها اوسم چې زه فکر کول ورته وزګاره اوسم بیا زه لیکل کولی شم شعر لیکلی شم. نه یوازې شعر بلکې لیکوالي کې هم په شعر کې هم کله چې یا غمجن اوسي یا زه خوشحالي کې هم ډېر کله داسې امکان لري چې ته وخت نه ده معلوم د شعر چې شعر څه وخت انسان یو څوک لیکي یو شاعر څه وخت شعر لیکي. خو دا بالکل درست خبره ده چې خوشحالي کې هم لیکي په غمجن کې حالت کې هم لیکي
او بیا دا خبره څومره دقیقه ده چې شعر یو الهام ده که نه شعر زحمت غواړي کلمات څنګ په څنګ کې خودل غواړي. لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځلې الهام په تا باندې راځي او تا هغه وخت کې کلمات ښه جوړولی شي که هغه وخت کې د ونې لیکه درنه خطا کېږي. تاسې په همدې عقیده یاستئ که نه وایي چې شعر زحمت غواړي ته باید هر وخت هر کله چې فکر ورباندې وکړي هغه وخت کې کلمات جوړېږي.
زما په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکې چې کله تا یا زیاته مطالعه کړې یا دې هم ډېر کوشش کړی نو ته هغه وخت کې بیا ښه شعر لیکلی شي. کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شي.
مننه. پر دې سب که تاسو راته د پوښتنه ځواب کړئ تاسو په باندې شعر چای ده الهام او کنه زحمت ده پت ورته ډیر زحمت او باسه فکر ور باندې وکي په یو موضوع تمرکز وکي ترڅو کلمات سره جوړ کړي.
دا د شعر په تړاو باندې دا یو پوښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شعر الهام ده یا ریاضت ده. چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپریال په درشل ولاړ وي او په غزای کې اوسېږي نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی. مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهام د ریاضت کار نه دی. زه مثال درکوم. یو سره ډاکټر دی، یو سره سرنوال دی، یو سره انجنیر دی، خدای شاعر نه دی. کته د کورنۍ دند ورکی چې ته د یو شاعر بیلګم ورګه چې د تاور تشیر ولیکا چې هغه کې د قافیه موسی هغه کې د ردیف موسی هغه کې د شعر وزن وي هغه کې د اهنګ وي هغه کې د تخیل او فکر او اته د فکرام غختوي. نو کې د شاعر په خپل مسلک ډاکټر په خپل مسلک کې خوارد دي خو مګر په زمانه ته لشم چې دا یو میسج په یو کال کې شعر نشي لیکلای ځکه هغه کریازت تو کې هغه د شعر اړوند کتابونه مطالعه کوي هغه د شعر تعریف پیدا کوي هغه که خوشالي وي کې خدای نه مونږ کی خبر ده شاید په ډیره کمه فیصد د انسانانو مو وسیږي چې هغه خوشال خبره چې خوشال سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعران سره خوشال سره کېنی یو څو کال شاید د انسانانو مو شي په ټولنه کې له شاعرانو سره ناسته ولاړه لري یا د بی فرهنګي برخه سمبالي لري د شعر لیکل یې هم شوی وي خو دا پښتنه په زده جواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده د الهام پر بنیاد باندې د غیبر خصالات د بيدریغ مینی او هغه جوهر چې د سره ذاتن وجود دی غره ښکاره شوی دی د الهام په مورد باندې مګر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې شعر لیکي دا له شاعرانو سره اړیکه جوړي دا له ادبی او فرهنګي ناستو برخه من کیږي د رسنیو کې ادبی مجلسونه کوي ورورو د سایکل شو کله چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګيږي چې زه اوس کول شو شعر ولیکم نو بیا د ټولنه کې مدغم کیږي نو بیا د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصرع دته د الهام په مورید باندې راځي مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول بیا د شعر ترکیب جوړول بیا الفاظ راټولول بیا د موضوعاتو ټاکنه بیا په قبل اول باندې چې تشویر لیکي یا په شعر کې څړول قافیه ته باید راټول کی نو قافیه ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کی چې دا بیا د ریاضت وجه ده نو راټولو مېدا چې شعر ریاضت هم دي شعر الهام هم دي
دغه دوه موضوعات چې تاسو یاده ونو وکړه د یو شعر لپاره اړین دي دا بیا څومره وخت نیسي مثلا کې یو شاعر غواړي ښه شعر ولیکي څومره وخت کې یو شعر لیکلای شي
دا خو د دغه برخې سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده مثال اوس یو شاعر د 15 کال له شعري بهیر تیریږي کله چې شعر ټولګه چاپ کیږي واغه 15 کال وروسته به بل شعر ټولګه راځي نو حتمی ده چې 15 کال وروسته فکر ائیډیا مطالعه ناستا ولاړه ترکیبونه دا هر څه ډیر زیات بدلیږي نو هغه کتاب چې لس کال وروسته چاپ کړه هغه کتاب چې 15 کال مخکې د چاپ کړه د دوه ترمن ډیر تفاوت دی امته که چې د شاعر ژوند هم دی که د شاعرۍ له ژوند او لیکا څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي نو داغه شعر خکیدل شي په ټوله کې ویل شم یو سړی چې له الهام برخه منشي او دا په خپل ځان خواري وکي د ریاضت په مټ باندې نو خو شایو لسی د وخت نشي شي یو څوک دی د شعر ټول مفردات ته په کتو باندې هغه خشیر وشي لګلې
تاسو چې د غزل لیکلې ده چې دلته ما مخکې دا ونه وکړه تاسو خپل یو څوک رخي ویلي د غزل څومره وخت نیولې له تاسو چې لیکلې مو ده
د غزلونو د لیکلو چې دوه خبرې شته او شاید زنګ صدرونه ملمنې ته هم پاتې وي او زنګ ډېر ملګری او شاعران لیکوال او هغه سبام په دې مورید پاتې وي زنی وخت چې راشي یو شعر ان چې کله الهام وشي او په لیکي شروع کې اما غزه کې چې ته ناست شاید بشپړ شي او ډېر ویلګي دا چې په خپل شاعرۍ کې لرم او شاید نور شاعران هم دغه مثالونه ولري مګر د شعر نام زلا نیمګړي لرم چې 15 کال پیتیر شوی دی هغه باید غزل شي غوتر وسه پوری پاتې دي نو دا مختلف وختونه دي نو زه زیاته وخت دی سوندې کاړی غوا ما سره هم دا اوس شاید لپنځو سوډیر دغه سي دروبای په شکل باندې اوس ما سره شیرونه پراتی دي چې ما باید غزل کړي وي خورنه نه دي غزل کوي نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي
فتنه جنګ تاثیر ته وایس دغه زحمت شې دی او شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي کارل هامور تکیږي یا لکڅنګ چې پر دې سبا دا ونه وکړه هغه وخت کې ود وکړ چې د شعر ولیکل شي نور پات شي بیا فکر او ذهن نه جوړی کی چې هغه د ورته نورې کرخې برابر شي لکه غزل کې ارتیاوي د دې برخې کسان چې شاعران دي لیکوالان دي زګی چې په فکری لحاظ باندې غټ کار دا او ډیر تمرکز غواړي کاغه الهام ده او نور ورپسې روسته بیا زحمت بسل دي چې کلمات راجل کړو ای دې څنګه دا ایا په مالی لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکری لحاظ باندې واسي بیرته کولای شي مګ عمر پیسې او نو غټي
نه هم نه په نظر باندې څنګه چې زحمت نه شوم چې خو فکر نه کوم چې کوم شاعر دې او شعر باندې اېد کلاس راوړی تاسو باندې نو ما فکر کوم چې پښتولو خار خلک او غریبان خلک به افغانستان شاعران وو دې زحمت با شي دې اتوک دې سي دې دې په شو دې دې ماشه خپل ټولنې لپاره کار کوي. دوی چې څومره زحمت ایستلی دی، دوی چې څومره کار کړی دی، نو دوی عیب لاسته نه ده راوړی. اوس هم زموږ وینو شاهدان یو، نو حق یې دی، دا د شاعرانو حق ده، د ټولنې لپاره، د خلکو لپاره کار کوي، څومره خپل فکر ورباندې وخت ورباندې دا ټول ورباندې لګوي. نو خو باید حق یې سره خو لاسته نه دی راوړلی، دا د دې باید ټولنه منندوی وو.
څومره بیا تاسو چې خپله شاعره یاستئ، کله چې دغه ډول شعرونه لیکئ، دا مو خلکو خبرګون صحیح ده چې په مالي ډول باندې حکومتونه یا کمای چې یو لیکوال ته بیعت یا شاعر ته بیعت ورسیږي نه رسیږي، خو ساسي د شعرونو په وړاندې د خلکو عکس العمل څنګه ده؟ دوی دغه شعرونه چې تاسو لیکئ خپروي په هغه چې وایي د زړه له خلاصه یې مني؟
یا د شاعر له ژوند او د شاعرانو شاعر له ژوند څخه موږ وینو. د هغه اکثره شعرونه د څول تر شاعری کې شروع کیږي، نو هغه لري څنګه سره مخي په دې د هر څون زلار څه په ځان باندې باندې لیدل کېږي. د خلکو ته وړاندې کوي، بیا خلک خوشحالي وکړي، نو خلک یې طرفداران یې هغه ولي هغه تشویق کوي. بالکل، ما هم د وطنوالو لخوا موږ ته وړاندې کړي دي، خبر کړي دي خلکو ته، نو هغه خوښ کړي.
پر دې سب کته سره تم دا پوښتنه ځواب کړی، سره له دې چې فاطمه جانې وویلې په شعر شاعرۍ کې پیسې نشته، ده هغه ساده اصطلاح باندې وایو عاید نه لري، شاعر دا د شوق او علاقې له مخې کې او د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې د یو چا په شعر کې دغه ټولنې وضعیت او حالات پاتې کیږي، راتلونکي نسل ته انتقالیږي. د خلکو عکس العمل، د خلکو خبرګون کله چې یو شعر خبريږي د یو شاعر لخوا، په ځانګړې توګه ستاسو خپل شعرونه ته د خلکو خبرګون څنګه وو؟
دا د شعر یو مانوي خبرګون دی او یو مادي خبرګون دی. چون لکه تاسو چې وخت خبرو کې دا وکړه، شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي ولا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي او یا به ما شتمن کی او یا بل چاته مو ولري چې دا شعر وایلو په وخت یا په نور وختونو کې دا اید لاسته ورشي یا پیسې ولا ورکی، یعنی دا په دې فکر باندې هیڅ حکم دی برخه ته نه راځي. دا یو لوی مانوي پانګه ده چې زمنګ د فکر تر شا د پښتو ژبې او ادب د غني کې دا بحث، او خای ټول لیکوالو ټول شاعرانو توافق پام دی باندې چې شعر من د دنیا لپاره او د مافیا لپاره نه لیکل، بلکې دا شعر مانوي ارزښت دی او په دې ارزښت باندې پالي. مګر یو څه چې ډیر مهم دی، هغه په ټولنه کې د طبقو او بیا د افرادو د خدمت ته په غوي دراټولېدو دا، او دا فکر له شاعرانو سره خای تر بل هیڅ هم نه وسی. زه په دې اړه غواړم یو مثال درته واځي کوم. 15 تنه فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې، 15 زره کسان راټولې، او په هغه راټولېدو کې د وطن بحث، د مینی بحث، لجنګ د نفرت بحث، د سولې چغه او ډول ډول ترانی ویل کیږي. مګر دا او دا 15 زره کسانو کې حتمل ډیر خلک غیظ منیږي لدی لدی اشعار او لدی فکر لدی خبرو یو بل سره ملاقات کوي، یو بل ویني، تعارف کوي. یعنی د دې ټولو هغه کریډیټ چا ته زیاده شاعرانو ته زیاده فرهنګیانو ته زیاده، نو ټولنه مجبور او مکلفه ده، حکومتونه مجبور او مکلف دي چې دغه ډول اشخاص سید شي ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي او ټولو ته رسیدګي سخت دی. او شعر به د څه نه دي چې وظیفه ده چې حتمن دي د خلکو ته وظیفه پیدا شي، نه. شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته، کله چې ډاکټر شاعر وي داغه مسله کلته دی، اې دلته لاسره وړي، خو په منوي لحاظ باندې موږ ژبه او ادبیات دلته غني کوي. یو سړی څارلوال دی، یو سړی انجینر دی، یو سړی په بل فیلډ کې دی، خو داغه د شعر برخه چې داغه د فکر جوړونه یا د شعر د غني کېدل لپاره ده. خو منګه په ټولنه کې د سه لیکوال او شاعران هم لروسی او وي هم دا اوس یوې مشاعرې ته د تک کرایانه لري، داغه زامن، داغه کورنۍ، داغه ټول فامیل هم دا اوس بیګا ته حیران دي چې څه وکړي، مګر لاغه خلک تمه دا لري چې دی باید په مشاعرو کې ګډون وکړي، دی باید په رسنیو کې راښکاره شي، دی باید په غږیزه توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریک کړي، خو مګر هغه وس نه لري. که زه تاسو مثال درکړم، همدا اوس تاسې وغواړئ د واټساپ له لارې یو ډېر ښه لیکوال او شاعر سره مرکه وکړئ، خو هغه غریب تاسو ته وایي چې زه واټساپ ته رسیدګي نه لرم، ځکه واټساپ ته رسیدګي باید زه په انټرنیټ او موبایل ولرم، خو مګر نه شم کولی. زه به دا وایم چې دغسې خلک چې فکر جوړوي، دغسې خلک چې د شعر د غني کېدا لپاره، د ادبیاتو د غني کېدا لپاره کار کوي، هغه باید موږ تاسې وپالو. څنګه یې وپالو؟ اوس پالل په څو طریقو کېږي، د هغه پر فیسبوک، پر ټیک ټاک، پر یوټیوب، په نورو ادرسونو باندې که هغه وڅارل شي، وپالل شي، نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولی شي هغه ته یو څه عاید لاسته ورشي، چې هم ادبیات د غني کېدا لپاره یې فکر جوړ شي، او هم یې هغه کورنۍ ستونزې چې دی ورسره مخامخ شي هغه جوړ شي. نو شعر زلند د سیرا ټولومه چې شعر منګه د شعر لیکلو هدف منګه اېد لاس راوړل نه، برګي فکر جوړول، د خلکو سایکل کېدل، د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه، د پښتو د شعر په اړه باندې یو مثبت لیدلورې د شپې سره باندې کوښښونه کوو.
مننه پر دې صاحب کور وطن، په دې هله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعری کې لیکوالي کې به وتوانی غنی اوازه د چې په مادي لحاظ باندې ټول نغنی کې په مالی لحاظ باندې د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي. زموږ دوا قدرمن ملمانه فتنه ژوند او همدارنګ یار محمد پردیس چې دواړه شاعرانو لیکوالان دي، وروسته به ونه د شعرونو نمونه هم واورو. همدارنګ پردیس صاحب ترنم هم کوي، چې دوی به یو ښه ترنم هم په پای کې ولرو. خو اوریدونکو را سره د دوی بره واخلو، نو مور ته واخلې لکم زما لیکنی نیولې ده.
خدای دې مان قبل کړه پر دې خورګي سلام نه تاته وایم. خدای زادې راځي ټول قدر منه اوریدونکو، تعالی دې کړو جوړ بس
سړی مشه په خیر راغلی اتل صاحب. مننه، شکر ټول خدي تاسو طرف ته قراري د وطن کې خیریت ده.
د خدای تعالی خدای دې مان قبل کړه خورګان یو سلام تل ماما د دل صاحب تمام، یو سلام تاسو ملمنو تمام. خورجانی دا شروع دغه په باندې کې بدرتو امه د تاسې موضوع ټاکلې د ډیر شایسته موضوع د خورجانی نو واکان د اسلامي امارات تر خورجانی د افغانستان سره ډیر شاعرانو تللی دي. بدبختانه باید وایم چې یا پاکستان ته تللی دي یا ایران ته تللی دي، مثال خپل ملکونه پریشي د خورجانی نظر پر دې باندې دا غږ د چراسي برته خورجانی خپل وطن ته وصل. الحمدلله امنیت دی دامن پر دغه کې خورجانی خپل شروع ته دوام ورکړي. دا غسی مثال
خپل د شعر او شاعری کولای شي کوم شعر د زده ده
خورجانی ما خود راسته شیر شاعری نه ذکره خدا سیدی چې وخت دی وخت د خپل اکثر رسنی سره خورجانی چې زړه کلرن د خپل ژورنالیستان د پاره به شعر نه جوړوم. زین خدا سی شیر او د شاعری م خورجانی دروسه پوری نه ده ځکه د
توام چې کوم پیغام چې تاسو ازادي رادیو ته فکر کوم د ازادي رادیو د کلیزه په اړه لګلې و هغه ما اوریدلې و او تاسو د زموږ همکاران په کې یاد کړی دي ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه کې کوي وای پر دې صاحب او فتنه جان به په نظر در کې چې څومره ښه شعر ده
او پر دې خرکی تا څنګه
مالک دا شعر دی وسو وای چې د زموږ ملوانه دا شاعران دي دوی به په نظر در کې
مرانه خدای خوشاله که خورګانی شعر خدا سي دي وای شایسته خبري اعلان د ازادي شایسته خبري اعلان د ازادي څومره ښکلی نه تاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي او شایسته د سپین ګلان د ازادي پر ژغونو باندې ټول خلک مېندي شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې ناس تای روشان دي څومره ښکلی تخنیکاران د ازادي تخنیکی چارو کې ناس تای روشان دي شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب आवाज مدیر خوشیږي په نوریاس نورین اندار ازادي او پرې د خورکی چراسو پرګرام ته رنگینا سی ار پرګرام د ازادي ملالی بشیر هم دا سیات ک نورانی دی بار پرګرام د ازادي ایا تل ک یار څومره صفات کړي صفات نه لري تمام د ازادي او شایسته خبري اله د ازادي
مننه تل سر دل تیار صاحب نسته وای ګور از مانو می پکې نه یاد کړای دا خبر نه ده مننه
پر دې خورکی
او رو میرا بانی
پر دې جانی استا شهرام کار خورجان زمرد سر سرګری خبره ده چې په شیر کې ګرځ نه شي یادې دلې کنه استا شهرام کار کده د ریخ پرونی خورجان کده پښتو خبرونی ک تخنیکی امکاري ټول زمر د سر سرګي د خورګانې ټول لم په یادوي ته خبره ده چې په شیر کې خورګانې ماشاالله دی ګرد نه ځای دی
ها نه خدا ډیر دی ډیر مننه ناتال صاحب په تمه شې حتما موږ به د پردیس صاحب او فتنه جانې نظر ساسي په دغه شیر باندې مو چلی کله دی و پښتو چې په هغه وزن او قافیه او ردیف باندې دوی ډیر ښه پوهیږي درته به وایي چې څومره مو دا شیر ښه ده بل اوریدونکی را سره د دوی بم را واخلو نوم مو راته واخلئ لکوم ځای مړیکې نیولې ده
سلام علیکم
سلامونه افغان صاحب ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی لا تاسو اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده خور جانې رام نو امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي ننګرهاریان ډیر مینوال دي تاسو برنامه شروع کیږي به برنامه نه خوځيږي دا شعر او شاعری نه تاسو هم پکله ده خورجان خوست هي چې هم قدر نه لري په افغانستان کې پدې پاتایي کې نه شعر او شاعری لري هیڅ شی هم نه لري اوس د خلکو دوه سترګې دوه مال ډوډۍ ته ده خورجان ډېر شاعران زمانډي والان دي
او په شعر او شاعری کې خو به هیڅ پیسې نشته ده بیا مالې په شعر او شاعری کې خو بیا به هیڅ پیسې نشته ده
ام دی خنیش تا احترام هم سوګنه کې پی دی حالات کې مخکې خو جمهوریت ته ډیر احترام درلې دله زما خپل دوستان دي شعر او شاعری ډیر خسته خسته شعرونه وایي زه د دې د خلې نظر شوم وسوکو قدر نه لري خورجانې او بلدا د تاسو دا ټول امکاران آشپزان داسې چې تاسو استودیو کې کار کوي دا ټول زما د تاسو تر دی زه دې ته ډیر احترام لرم تای روشن ته ټول ته زما ته خو بيخي زما ده
مننه افغان صاحب مننه کور دی ودان ژوند دی اوسه
تاسو خورجان چې تاسو چې زما دومره عزت کوئ ننګرهاریان زما ډیر مینوال دي خورجان ځانن ما ته کونل نه زنګ راغی وای د کونل ذاتیږي او خوړ او بچ روان دي وای دم تاسو سلام وای د تا نمبر مې چانه واغسل زر روپۍ مې ورکړل چې د تا نمبر وای
افغان صاحب کور دی ودان جندای اوسې چاړيکې دی ونی ولاو خبرې در سره وکړې بل اوریدونکو را سره د نوم راته واخلې کوم زما لري کې نیولې علیکم سلام نوم څه دی کوم زما لري کې نیولې ده
عبدالقادر سنگ نوارم هلمند سنگنی کالج سے سچ پتماس کیا ما موجودہ شاعران مبارک ده
و سنگین صاحب مہربانی کہ چ پختن لری د شاعرانو نا د جوان پړای غواړي پوشي دلته ز موږ دوه قدر من ملمانه شته مہربانی وکي
او شاعران نن دا وسته نه چې باید د پښیر کې د وطن مستاینه او کریابل حقیقت شعرونه وای او بل شعرو سره لدی رمین لرم نو خدای دې وکړي دا غاښنه
مننه مننه سنگین صاحب حتمان دوی ته بزده اساسی کوم غوښتنه چې ورته ورسم کور ودان خیا بیرته ملمنو ته راستنه شو فتنه جانې نمړی خصاصی نظر د اتل صاحب په شعر باندې اورم چې دوی پکې نام خدا ټول د ازادي راډیو کټول نو نیم یاد کړی او ټول امکارانو صفتونه کړی دا څه ډول شعر و او هغه ور باندې زحمت کاغلی او خصاصی نظر په اورم
مننه چې د جانې د ورځې کې سلامونه ورسته ډیر شوشي دی ویلې او ما د خوانه بس علي او استرین د ښه زحمت ور باندې استلې او علي شیر ویل
پر دې سپتا ستو وای استور باندې
د ورته سلامونه وای خدای سلامت لري ټول اوریدونکو ته شیر کې منګا په پښتو شیر کې منګا د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت فوارو په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو افرادو توصیف کړي دي او هغه په خپل خدمت باندې ستایلي دي نو لدی ورور مننه نو د شیر هغه کم د ظاهري جوړښت له کبله غوايو کم ستونزه په کې ډیره نه و کافیه ردیف وزن هر څه مراتو نو که بس دغه سلدی برخه سره مل پاتې شي ان شاء الله په نورو برخو کې به هم شیرونه خولې
من دنا اتل صاحب هله د چې د تبصره اوري دلوي او کبرات لونکي کشیر لکی په پام کې ونیسی. یعنی اتل صاحب تاسو کولای شي په قرار په قرار باندې شاعرانو سره ناسته پاسته شروع کړئ، شاعر کېدلای شي. پر دې سب کې تاسو راته وایست دغه مخ کې زموږ بل اوریدونکو ته ونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعري کې واقعیت په پام کې ونیسي. زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي، ما مخ کې په پیل کې مې ته ونه وکړه، مو پکې ډېر د جانان صفاتونه اورو او کم تشبيهات چې کیږي کله نه کله ډېر زیات پکې غرق شوې وي، ډېر پکې مبالغه شوې وي او د سلک له حقیقت لري ښکاری. ولی زیاتره په ډیرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کیږي نسبت دې نشي ډیر واقعیت ته ورته والی ولري او ډیر خیالي او څه وي.
فرزبا جان، یو خدای دې چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسنۍ حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې لاغه حقیقت سره د خبرې تړاو لري چې کینی شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي. ګوره دا شعر داسې دی چې دا د ژورنالیزم له لیک سره جدا دی. هغه لیک چې پکې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کیږي، نو شعر دا هغه د حقیقت جامه باید نه اوسي. کله کومنګ د ښه شعر په اړه باندې خبره کوو، ښه شعر کې عاطفه ده، ښه شعر کې احساس دی، ښه شعر کې خیال دی، ښه شعر کې مفکوره ده، ښه شعر کې ادراک دی. نو کله له دې څیزونو شعر جوړ شي، نو دا بیا د ټولنې د شته حقیقت څنګه ورپاتې کیږي چې به کې ذکر کوم. مثال که د امنیت مسأله ده، زه شعر کې راو وین غاړم چې ولا افغانستان کې امنیت ته وضعیت ښه دی، خو اگر مګر د شعر هغه عاطفي برخورد چې مال شعر سره کړی هغه مې نه دی کړی. که په شعر کې زه د طب د برخې یا د روغتیايي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې، و به دې ټکوم شعر په ظاهري لحاظ باندې زه جوړ کړم، خو مګر مال شعر سره ظلم کړی دی. ځکه په دې شعر کې چې موضوع ورته انتخاب شو، یا د امنیت یا د روغتیا یا د بیکاری، نو په دې کې ما له شعر سره داسې چلن نه دی کړی چې شعر کې د عاطفه وي، شعر کې د احساس وي، شعر کې د مینه وي، شعر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي. نو هغه حقیقت پکې نشته دی. د دې حقیقت خبره کوله او زه ته ما ته وویل چې دا حقیقت په شعر کې نشي راغل کېدی. دومره خبره ستاسو کوم شي، په شعر کې ځینې موضوعات د مبالغې تر حد وي. دا په شعر کې د مبالغې درې برخې دي، یو اغراق دی، بلې غلو ده، او دا غرازي هغه بل وځمال دي نه وو ته خو ویل شو چې په شعر کې د ته اجازه شته ده چې کله کله یو څوک د جانان زلفې داغه خایس داغه قدو سره د لدې سره تشبیه کی یا داغه صفات دومره وکي چې هغه بيخي په ټولنه کې وجود ولنل لري. دا د مبالغې غوړستۍ برخه ده. شي سید شي مزمنګه عقلا او وصفا بدا منګ نه منو، خو مګر د یو شاله لپاره چې یو څوک جانان وو سينو کې ده شي دا دغه مر توصیف وکي چې هغه حقیقت ترته ویني. دا حقیقت هغه څنګه ده چې مثال د ټولنې سره دی ورتواله ولې ټولنه کې ستیریږي هغه ولې موږ په شعر کې نه ذکر کوله. هغه تشیر اجازه ورکړي دا ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې و اسمان ته به د شعر ځینې کې اکدم ته حمید د غم لسره زنګون وکې. یعنی اسمان ته خطل ناممکن خبره ده، مګر حمید بابا په شعر کې په دومره خسته هنر نمایي باندې دا الفاظ رانغښتي دي چې موته باندې بد نه لګيږي. نو کوم مبالغه ده په شعر کې اجازه ورته لرو، مګر ټولنه کې د ټولنې د فزیکی جوړښت او د حقیقت پاړه باندې نه دي.
فاطمه جانې، تاسو ته درزم، تاسو دې شعر نمونه به واورم لتاسي تر څو چې تاسو هغه آماده کوي. زه به د بل پختنم لپاره دې سپ څخه وکم. پر دې سپ د شاعرانو ژوند پاړه مو ویلي کپ دې راته وای چې څومره اړین نه ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت، چې اتمن باید په یو ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي، یو لیکوال وي، تر څو هغه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولیکي او نور نسلونو ته پاتې شي.
دا ډېره ښه پوښتنه ده. ټولنه کې یو شاعر نه بلکې زوی چې چاته خدای دا الهام کوي هغه بختور انسان چې شعر ولیکي. یو خدای دې کله یو انسان شاعر شو دا غز لډیر نرم او لطیف کیږي، او هغه لخی ډیر بیلاری راوښول. زه نه وایم چې د نورو مسلکونو خلک بیلاری وي، خو له حساسوالي کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه اوسیږي چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام اوسیږي او باغاړه باندې شعر ولیکي. دومره خبره دا ده چې من کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف داسې کوو چې دا د ټولنې سترګې دي، او سترګې په دې معنی چې کله یو انسان سترګې ولري هغه لاره پیدا کولی شي، هغه ګړنګ ته نه غورځېږي، هغه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. نو په ټولنې لپاره شاعران ولرو، شاعران تر بر هر چا حساسي ستونزې، مشکلات، اړتیاوې، ضرورتونه دا هر څه په ډېر ښه شکل باندې راخلي، ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي. مثال کله که زه یوه خبره په نثر باندې یا همدغسې یو شاته ګوم چې ورتن ته کار مه کوه، په دې کې د دې په ځای چې یو شاته تاوان ورسې، خپل ځان ته تاوان رسې، شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کړي. خو مګر که رحمان بابا وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه لاړ شي، نو که دا الفاظ مونږ لولو، دا الفاظ دومره نرم دي، دومره لطافت پکې دی، دومره خیال آفرینی پکې ده چې که زه یې واورم، که ته یې واورې، ښایي له هغه عمل او لاس ته سر شو چې ما ورته یې کول غواړو. ځکه هغه ماته وایي چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوی په غاړه. یا الفاظ څه وایي چې داسې بدبختي چې خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم وي او بل خان دي د لیلا سره، که دا خبره مونږ خپل یو ګاونډي ته کوو چې دا ته څه کوي په روزمره ژوند کې، د همسایه حق هغه دی چې په ټوله معنا ورته باید مونږ متوجه شو، هم په دیني لحاظ هم په دنیاوي لحاظ باندې. هغه کور کې چې غم دی، ما ورته باید له هغه سره په غم کې شریک شو، که خوشحالي کې په خوشحالۍ کې ورسره شریک شو. دا د انسان او دا د مسلمان تعریف دی. مګر دا خبره به شاید دومره اغېزناکه نه اوسي، او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورو، هغه څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی، یو کور کې چې غم یو بل خان دی لیلا سره. د ټولنې لپاره د شاعر وجود، د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره سترګې شاعران دي.
مننه. یو څو نورې پوښتنې هم راسره شته، تاسو ته بیرته راوګرځم. له تاسې مې هیله دا ده چې هغه ترنم لپاره ځان آماده کړي په کراره په کراره، ځکه چې نه خپرونې هغه وروستۍ و دقیقه ته رسیږو، لا وخت لرو. خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم. فتنه جانې، له تاسې شعر اورم. سمه
ده، مننه. زه به دلته یو شعر درته وایم چې ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، کاش کې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاش کې خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای. ولی به زه دومره د خپل ځان پښتون خپه وم، ولی به زه دومره د خپل ځان پښتون خپه وم، کاشکې خو یې ما ته هم لږ ډاډ له پلار را کړی وای. یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا دغه وطن، یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا راته ځایګی په دې کوڅو کې شار را کړی وای. ما به مې هم غاړې ته میل ترینې جوړ کړی وای، کاش کې خو یو څه قدر به قدر یار را کړی وای. زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګار وم،
زه به د پردو
چا روزګار را کړی وای،
زه به د پردو په ښار کې
ولې سوالګار وم، زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګار وم، کاش که خود سوال ته دې کوم چا روزګار را کړی وای. ما به هم خپل ځان خپل یو ځای ته رسولی وو، کاش که خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاش که خو یې ما ته هم ورځ چانس یو وار را کړی وای.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته شعر. دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه وسنه یو وضعیت چې دوی له تعلیمه راګرځول شوي دي، له کاره پاتې دي، او دغه چانس چې تاسې یاد کړه واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي. کور دې ودان. مننه، ډېر خوندور کلام و. زه دومره ډېره په شعر و شاعرۍ نه یم خبره، خو فکر کوم چې غزل و. ډېره مننه فتنه جانې. پر دې سب تاسې ته راځم، له تاسې اورم. تاسې ژمنه کړې وه چې خپرونه کې به ترنم کوي را ته.
ډېره مننه، سلامت شئ. تاره جانې ډېر ښکلی شعر لیکلی، خوښ مې شو. څو بیتونه مې خوښ شو، ما ول بیا به پوی وایم خو فکر به وکشي خبرونه وخت بزایي شي پر حال زما داد دیو منی اول دو بیتونه وایم خپل خويند ته د ملاتړ په خاطر می کوشش کوم چې غزل لیکم په فعال حمد دو بیت لیکلی بیا به درته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دو درې بیت یو مشهور منګم نوې نوې مهاجرت پیل کړي نو دا شعر د مهاجرت په اړه دی بیا به درته دا یو څو کړي ترنوم کوم چې سترګو کې خبرې دی قسم دی جونې د وطن ممرورې دی قسم دی مې نسې مې غورځوي په پنجرو کې پرېږدې چې والوزي کونتر دی قسم دی خدای دې وکړي چې دغه شعر نه پوره شي خدای ولي
ډېر ښایسته
خوشاله اوسې زبا د لیوال صاحب د شعر یو درې کړي تاسو ته رانوم کومه
ډېر پني
ندا سنادا چې زمون بن یادېږي وطن ندا سنادا زمون بن یادېږي وطن دلته سینې کې دی د زړه غوندې درځيږي وطن دلته سینې کې دی د زړه غوندې درځيږي وطن وینو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دورلو خو د پردو تر شاهکاریږي وطن دل تا سینې کې ده دزړه غوندې درځيږي وطن ډېر مننه خدای وکړي چې همدغه دوه ته ما سره وبنئ
ډېر مننه کور مو ودان ژوندې اوسې واخر ډېر ښه زمزمه و ډېر ښه ترنو مو وکړه فاطمه جان له تاسو نه ډېر مننه ډېر ښه غزل مو راته ویلي هغه چې د افغانستان واقعي انځور وړاندې کوي بیا ورپسې پردې صاحب داسې یو شعر ویلي چې هغه کوم کسان چې په پردېسې کې دي کاورېدلې وي ټولې ژړولې دي مننه له تاسو دواړو
فرید جان زه به یو شپه بخنه وغواړم چې زه په سفر یم ما تاسو هغه کما ژمنه چې در سره کړی و هغه مې نشو گزارولې نه کني دا شعر ما څه لګ منظم ځای کې ومه نو شاید به مې لګ خو ویلې وي په حال دا د وسال لیوال صاحب سره د شعر سره مې سرسری چلن وکړ نو خدای وکړي چې ما دا حق ادا کړی اوسې
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دی
او لیوال صاحب سره نږدې هم دی نو بیا کیدای شي ګلې تم راشي
نه ډېر ښایسته و ډېر ښکلی و ډېره مننه پر دې صاحب چې له ټولو مصروفیتونو سره مو وخت کې خود راغلی خبرونه کې مرا سره ګډون وکړو فاطمه جان له تام نړۍ مننه کور دی ودان ژوندې اوسې چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون وکړو وخت موږ ته راکړو چې سې خسته شیر مون په پای کې ملت تاسو واره د ډیر خسته شیر او وقن د فرسان د خزو وضعیت پکې انزوریده د شاعر او لیکوال فتنې ژوند او همدارنګه د شاعر لیکوال او ترنم ویونکی یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چې راغله موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو دا چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولې او زموږ مېلمانه قدرمن شاعران وو، نو اتمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندره اوریدو شوق راغلی. زه پوهیږم په دې باندې، نو همدې لپاره یار صاحب وایي چې په دې پای کې به اوریدونکو ته یو ښایسته سندره ډالۍ کړو. همدې سندرې سره به پروګرام هم پای ته ورسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې، ښه وخت.
جنت